په پښتونخوا کې د مازدیګر 5 بجې شوې د شاهین ګونیری ما د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. په لومړي خبرونه او روغ خبرونه راته منور شاه وړاندې کړه.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې یو بل تن د هدفي برید ښکار شوه. کابل کې ماین چاودنې یو شمېر کسان ژوبل کړي او روسي ځواکونو په یوکرېني اهدافو د ډرون الوتکو ورغورځولو لړۍ پیل کړي. د خبرونو تفصیل. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو تن په هدفي حمله کې وجلې. د میرانشاه پولیس تانې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په لومړۍ نیټه په تپی سیمه کې د نوشیر الله په نوم یو ځایي کس وسلوالو په ډزو وجلې او حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده. دا په تیرو دوه ورځو کې په سیمه کې درېیمه هدفي حمله ده. تر دې مخکې د اکتوبر په 1 او 1 هم په سیمه کې دوه کسان په هدفي بریدونو کې وجل شوی. سکال په شمالي وزیرستان کې تر اوسه ټول 4 هدفي حملې شوې چې پکې خواو 6 کسان وجل شوی دي. په سیمه کې د هدفي بریدونو د زیاتېدو له وجې ځایي ولس په بیا بیا د امن ټینګښت غوښتنو لپاره احتجاجونه کړي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وایي چې په سوات او سوابۍ موټروی انټرچینج احتجاج لپاره یې ټولې تیاریانې مکمل کړې. د نومبر په لومړۍ نیټه په پیښور کې د یو خبري کانفرنس وروسته ایمل ولی خان مشال لیډیو ته وویل چې د پښتون قومي اتحاد د سوري لاندې کیدونکو احتجاج کې په یاد اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
دا په 4 نومبر امن مارچ دی. د پښتنو د قوم د پښتونخوا د خاورې د امن لپاره دا مارچ دی. ان شاء الله ټول برا غونډېږو او هغه کور کمیټي دا فیصله کړې ده چې په 4 تاریخ به ان شاء الله په سوابه کې د موټر وی باندې ټول پښتانه را غونډېږي.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې وسلوالو فعالیتونو د بدامنۍ پیښو وروسته د دوی اتحاد د کور کمیټې د تیر خالي په ورځ فیصله وکړه چې حکومت نه بعد د مخنیوي لپاره د پالیسۍ جوړولو غوښتنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د اکتوبر په 20 د سواد په مټه کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د صوبې امن ټینګ ساتلو ته ژمن دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي نن په کابل ښار کې د یو ماین په چاودنه کې 8 جوړبل شوې. د کابل د امنیه کمانډانۍ ویان خالد زدران مشال لريو ته په واستولي بیان کې ویلي چاودنه د کابل ښار د 15 ناحیه په کارتا مامورین سیمه کې شوې چې پکې د کلو د پراختیا د وزارت د کارکونکو یو کوستر گاډې په نخښه شوې ده. خالد زدران وایي جوړبل کسان روښتون تر رسول شوې دي. تر اوسه د دې بریډ ځمواري چا په غاړه نه راخسته. د یوکرین د فضائي دفاع اداره ریپورت ورکوي چې روسي ځواکونو لنن سهار وختي راځي د یوکرین ختیځ برخې په اهدافو د ډرون الوتکو ورغورځولو بریدونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرین په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده. د یوکرین په اوس په ټلګرام یو پیغام کې ویلي چې د هوایي بریدونو د مخنیوي نظام یې په 14 کې 2 ډرون الوتکې اهدافو ته رسیدو وړاندې تباه کړي دي. روس د میزایلو ډرون الوتکو او توپخانه په وسیله په یوکرین کې د انرژي ډانچا او سی اهداف پنهخه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرېنی ځواکونه روسي ځواکونه د هیواد له شمال ختیځو برخو ایستلي او جنوب ختیځو سیمو ته یې په شاتګ مجبور کړی دي. په یوه حال کې د یوکرېن سرخار کیف خاروال ویتالی کلیچکو د نومبر په 2 نیټه وویل چې د خار په بیلابیلو برخو کې خلک له یخنۍ نه د ژغورلو لپاره زر ګرم مرکزونه جوړ کړي دي. دوی اندېښنه لري چې په روسي بریدونو کې د کیف خار د ګرمایش نظام متاثر کېدی شي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نه. نن د شلوریز کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې نیدرلند زمبابوې ته په 15 ماتې ورکړه. زمبابوې په ټاکل شو شلو ورونو کې د ټول لوبغاړو په اوټ کې 211 رنزونه جوړ کړل چې په جواب کې نیدرلند دا هدف په 13 ورونو کې د 15 لوبغاړو په اوټ کې پوره کړ. د نړیوال کپ دویمه لوبه دا مهال د بنگلاديش او هند ترمنځ روانه ده. بنگلاديش ټاس ګټلی و او هند ته یې د اول بیټنګ موقع ورکړه. هند په یو سل په شلو ورونو کې یو سل سلور اتیا رنزونه جوړ کړي او شپږ لوبغاړي آؤٹ شوي. دا مهال بنگلاديش بیټنګ کوي. په څوارلسو ورونو او دوو بالونو یې یو سل څلیرویشت رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي آؤٹ دي. په آسټرالیا کې د شلو ورزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له څوارلس شپاړسمې راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پایل لوبه به یې د نومبر په دیارلسمه وشي. د خبرونو پای
خبرونه اوریدل چې منور شار ته وړاندې کړل. پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پښتون قومي اتحاد تر سوري لاندې د څلورم نومبر د امن لاریون لپاره تیاری مکمل شوی.
زمن کا خورا یو وار بیا د دشت پر دی یو خور روان دی. لیازا من خپل ریاست تا دا پیغام یا دا منت چې زمن د پښتنو ډیمانډ امن دی او موږ دپاره دغه پالیسۍ جوړې کړی شي.
د جنوب وزیرستان جنگ ځپلي خلک وایي چې تر اوسه د خپلو ړنګو کورونو او کاروبارونو معاوضې ته په انتظار دی.
کینا میستر و شوی دو آغا ہاں لیتان چې دې په دفتر څخه پراته دو علي په شاور تا نه دستلې نیز دا خو سی دې دا د میستا مقصد نړۍ ته چې شي چې میستا دا پیسې ملاو شي.
د سوات ولسی پاسون مشران وایي چې سیمه کې د امنیت لپاره به خپل احتجاجونو لا دوام ورکړي. او په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې یو ځایي وګړی وژل شوی دی. سیمه اونلاین هم راپورونه لرو تر پای د مشال ویډیو سره. راو زمونږ به موضوع ته پولیس چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپې سیمه کې یو ځایي کس وسلوالو په هدفي برید کې وژل دی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي د نوم نو خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې وژل شوی تن یو عام سړی وو او بریدګر په تیښته کې بریالی شوی دی. د په تیرو دوو ورځو کې په سیمه کې دریم هدفي برید دی. په وزیرستان کې د بدمنې د پیښو پر ضد باندې ځایي خلکو وخت په وخت باندې لاریونونه هم ترسره کړي دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د پولیس او ځلی انتظامی چارواکو په وینا د نومبر په لومړۍ نیټه شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې. په میرامشاه کې د پولیس تانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د نوشیر الله په نوم ځایي کس په تپي سیمه کې په ډزو وژلې. د دوی په وینا وژل شوی کس د میر علي د کو اوسېدونکی دی چې سیمه کې سوداګري کوله. عام شایان پاپړ به یې خرڅول. غریب وو او په سوداګري یې ګزران کولو. پولیس وایي چې د نامعلوم مزید یې مقدمه درج کړې. د اکتوبر په یو درشمه هم میرعلي آی پی سیمه کې وسلوالو یو بل ځایي کس لطیف الله په هدفي برید کې وژلی وو او برید کوونکي تښتېدلي ول. دا په تیرو دوه ورځو کې میرعلي کې دریم هدفي برید وو. د اکتوبر پر درشمه هم میرعلي کې وسلوالو محمد رفیق نومي کس په ډزو وژلی وو چې د چرسادې اوسېدونکی وو او د غلطایام کاروبار کولو. د دیوړاندې د سپتمبر په 28مه میرعلي کې وسلوالو په یو هدفي برید کې د زینب په نوم میرمن وژلې وه او د لیلا په نوم بله یې ژوبله کړې وه چې د لکې مروت نورنګ اوسېدونکي کډوالې وې او د غلطای خیر غوښتو. په تیرو څو ورځو کې یو ځل بیا د غلطه هدفي بریدونو کې تیزی راغلې. دا په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې هدفي وژنو او د نام نه زیات پر لپسې احتجاجونه او پرلت شوي. د روان کال جولای 18مې نیټې نه د هدفي وژنو زیات د اوتمانځای قبیلو وروسته احتجاجي پرلت کړی وو. یاد پرلت د میاشتې نه زیات دوام ولرلو چې د جولای په 14مه میرعلي کې د کاري سمیع الدین او کاري نومان وسلوالو لخوا وژل کېدو پس پیل شوی وو. خو د تیرې څو اونۍ نه د پرلت مشرانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. پرلت مشرانو سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنې سره سره یو شمیر نورې مطالبې هم حکومت ته وړاندې کړې خو تر اوسه کومې حتمی نتیجې ته نه دي رسېدلي. په شمالي وزیرستان کې روان 2022 کال کې دغه څلور څلوېښتم هدفي برید دی. په دغو بریدونو کې تر شپېتو پورې ځایي مشران، مخور، سیاستوالان، ځای ځوانان، دینی عالمان او امنیتی سرتیری وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر راپور مورد اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمر ولی خان ویلي دي چې د پښتون قومي اتحاد تر سوري لاندې د نومبر په څلورمه کېدونکي امن مارچ لپاره تیاری مکمل کړی دی. نوموړي پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په امن مارچ کې د ګډون لپاره په اتحاد کې شاملو ټولو ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکړل شوې ده. دا هغې وروسته ده چې د سوات او دیر په ګډون د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې دا بدمنه پر ضد باندې احتجاجي مظاهره وشوه. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
عوامی نیشنل ګوند وایي د نومبر په څلورمه نیټه د امن مارچ په نوم د لاریون لپاره د پښتون قومي اتحاد تیاریانی مکمل شوې دي. د امن مارچ په اړه په پېښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خالی په ورځ په باچا خان مرکز پېښور کې په پښتون قومي اتحاد کې د شامل ګوندونو او تنظیمونو د صلاح مشورې سره سم د دغه لاریون لپاره ټولي تیاریانی مکمل شوې دي. ایمل ولی خان وویل چې د پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې د ښکاره شویو وسلوالو فعالیتونو په ضد یې د رواني جمعې په ورځ د امن مارچ کولو پلان جوړ کړی دی.
دا په څلورم نومبر امن مارچ دی، د پښتنو د قوم، د پښتونخوا د خاورې د امن لپاره دا مارچ دی. انشاءالله ټول به راغونډېږو. په دې کې تاسو ته پته ده چې زمونږ یو جرګه شوې وه په باچا خان مرکز کې، کوم کې چې د مختلفو ګوندونو، مختلفو فکرونو او بیا غیر پارلماني ګوندونه د کونه او د ک نورم بیا د ای پی ایس د شوډا او جکم د والدین فورم جوړ دی. غیب کیو د ک میډیا مرګریو د ک وکیلانو، ډاکټرانو، د ک زمنګ بزنس کمیونټي وا هغه ټولو په مشترکا بیا یو کور کمیټي جوړه شوې ده. او هغه کور کمیټي دا فیصله کړی ده چې په نورم تاریخ باندې چوله په ثوابه کې د موټر وی باندې ټول پښتانه راغونډيږي او تلته جلسه کیږي. د امن لپاره به आवाज اچيږي.
د ایمل ولی خان نمی پښتنه وکړه چې په دې امن مارچ کې د ګډون لپاره کومو ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکړې شوې ده. نو په جواب کې هغه وویل
زمون په خوره یو وار بیا د شت کړې یو اور روان دي. البته کوری شروع شوه ده، اغوا برای تاوان شروع شوه ده، ټارګټ کیلینګ شروع شوه ده او د دهشتګردي نورې واقعې زیاتې شوې دي. ته وزیرستان نه والا تر د باجوړه پورې او بیا سوات خلکو قتل لازم من خپل ریاست تا دا پیغام یا دا منت یا دا سوال چې زمون د پښتنو ډیمانډ امن دی او موږ د پاره دا پالیسي جوړ کړی شي. موږ هر پټه ته بلنه ورکړې ده، موږ هر مشر له بلنه ورکړې ده. ان شاء الله په څلورم تاریخ به تاسو ته پته ولګي چې تل څوک څوک راځي موږ سره ټول منل دي، اوس به دا غرس پته لګي او د امن لپاره
پی ټی ایم چې کوم ملګری دی، منظور پښتین دی یا د جماعت اسلامي د جی وای دلته لیډرشپ دی، هغه ته ویلي
جی ته دې جرګې حصہ پی ٹی ایم هم دی، جماعت اسلامی هم دی، جمعیت العلماء اسلام دی جرګی صاحب.
یاد دیوی چې د ملکن ډیویژن په سوات او دیر ضلعو کې د وسلوالو د ځینو فعالیتونو او بریدونو وروسته د ولس لخوا تر دې وړاندې په بیا بیا په پراخه کچه احتجاجي لاریونونه، قومي جرګې او د ولسی پاسون غونډې ترسره شوې دي چې په کې د امنیت په خراب شوي صورتحال د اندېښنو څرګندونه شوې وه. خود پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او د پولیسو او د پوز چارواکو ولسته په بیا بیا د دوی د امنیت د خوندي ساتلو ډارګیرنه ورکړی و. په دغه لړ کې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د سوات په مټه کې د اکتوبر په 28مه نیټه ل خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلی وو
صوبے کے امن اور حکومت کی رٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا.
د صوبے پہ امن او حکومتی امن لارے با حص سمجھوتا نکی گی. زدہ خبر پڑا گا کہوں چی دا خیبر پختونخوا حکومت امن تا جمن دے او زدہ رسنیو او لس ہم مننا کہوں چی اگوی ہم دا امن پہ بحالاولو کی خپل کردار ادا کرے دے.
اور اپنے عوام کا بھی شکر گزارو کہ انہوں نے بھی امن بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے.
خدا اعلی وزیر او نورو امنیتی چارواکو دا ډاډګرنی ورکولو وروسته هم د تیرې شوې جمعې په ورځ په سوات، بونیر، بنو او ځین نورو سیمو کې د ولس او بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي او مدني فعالانو لخوا احتجاجونه ترسره شوي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپه گو.
مشال روگے اردن کو دا پاکستان پہ سیاسی حلقوں کی دا سو رزنا دا خراب سیاسی وضع پوجا گنگوسی دی چکن ملک با بیا یوزل ماشاء اللہ لور تلاڈ خبروں دا ہم دی چی دا فوز لخوا سیاسی قوتونو ته وینا شوی دا چې دوی باید خپل سیاسی اختلاف وړې غړې ختم کی چې ملکی معیشت ته نقصان ونه رسی. د پاکستان تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې د مارشل لا په خبرو دی غواړي چې دی ویری خو دی نه یریږي. حکمران ګوندونه وفاقي وزیران هم وایي چې عمران خان حالات دی اړخ طبیعي چګنې بیا په ملکی مارشل لا عملی شي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا
دو ورځې وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو نیجی ټی وی چینل بول سره په مرکه کې د یوې پښتنې په جواب کې ویلو که مارشل الله لګول کیږي نو ودې لګوي عمران خان ته وای چې دا غبم دا حال وي زما د یېرولو کوشش کوي چې دا څه کوي دا یېریدونکو خلک دی او دا ملک کمزورې کوي
یہ ملک کو کمزور کر رہے
ہیں. اسلام آباد نہ دیو نجی ٹی وی سرا سیاسی او پارلمانی خبریال عبداللہ مومن مشال ریڈیو تا نومبر پہ دوئے موائی گنگسے ہم دی چک سیاسی اڑے گڑے ختم نہ شو مارشاء اللہ تعالیٰ رہواری کی
سورج مخ کی دی اسٹیبلشمنٹ طرف نہ در ٹول سیاسی جماعتوں مشاران دو تدا پیغام اور پیشو کہ ملک کی سیاسی ٹیمپریچر دیر زید دے چی داغی دو جنہ ملک معیشت او نور شہین چی دی اغا خرابی طرف تروان دی نو تاسو خپل منس کی کینے او دا مسئلہ چی دا سیاسی ٹیمپریچر دا کم کئی نو سیاسی جماعتوں نے بدی کے لگی دی عمران خان سر کوشش کی چی مذاکرات ہو کی خواہ مذاکرات چی دی نہ جوڑے گی خودی وقت کی فوج پدی موٹ کی نہ دے چی اغا مارشاء اللہ والا کی جنرل باجوہ چی دے اغا کور تتلل غواڑی اغا پزان بنی د ماټرلا داغ لگاول نه غواړي.
د عمران خان په دغه بیان د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د یو نجی ټی وی چینل سره خبرو کې ویلي مقتدر قوتونو د جمهوریت مضبوطولو خبره کړې د مارشل لا لګیدل هسې خبرې دي نور حقیقت نشته. د نومبر په اولنۍ نیټه د جیو ټی وی سره خبرو کې زیاته کړې دی وایي زمونږ مقتدر قوتونه خپل آئینی دایره ته واپس روان دي بلکې لاړ دي زه به اورم چې مارشل لا باندې لګي خواجه آصف زیاته کړې دا د عمران خان وینا ده او دی غواړي آرمی چیف دی څوک وي د ایسای مشر د څوک وي د 2013 په شان انتخابات تیر شي او د دې بیا د 15 کالو لپاره منتخب شي. تر دې وړاندې د پوز د ترجمان میجر جنرال بابر افتخار په بیلابیل وختونو کې ویلي پوز غیر سیاسي دی او د آئین او د قانون د لاندې بخپل ذمہواری پوره کوي. د غوښتنه هم کړې وه چې پوز باید په سیاست کې ښکیل نه کړی شي. د سیاسي چارو کارپو او په کراچی پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته د نومبر په 2 وویل موجوده سیاسی حالات تیر کر کی چندی دے سرا معاشی حالات ہم خرابی گی او جمہوریت ہم کمزور رکھے گی.
جنرل
ضیاء الحق ہم دریو ورځ وړاندې خبری کانفرنس کړي ویلیو دے د آئینی حکومت سره دے مانا د ذوالفقار علی بٹو سره دے او هر امر به یې منی. خو چې دریو ورځې پس ورته معلومه شوه چې پاکستان قومي اتحاد حکومت ترمنځ معاهده شوه نو حکومت یې قبضه کړ نو د دې تاریخ په وجه یو یې رشته هم دی. جنرل ضیاء الحق په 1990 کې د پاکستان د پوځ مشر وو. ذوالفقار علی بٹو وزیر اعظم ملک کې د بٹو ضد سیاسي لانجه روانه وه او د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د پاکستان نېشنل الاینس په نوم اتحاد جوړو. د جولای په 2 منټه 1990 کې د دغه لانجه په سر جنرال ضیاء الحق ویلو د سیاست سره هیڅ کار نشته بلکې آئینی ذمہواری به پوره کوي. هم په دغه ورځو کې د بٹو د حکومت او مخالفه ګوندونو د اتحاد خپلو کې سیاسي جوړجاړي معاهده هم وشوه. نو په 5 د جولای جنرال ضیاء الحق په ملک کې مارشل لا لګولې وه. توصیف احمد خان زیاته کړه ممکنه ده موجوده وخت کې پوځ رښتیا هم د سیاست نه ځان لرې ساتل غواړي او غواړي چې ملکی جمهوریت وده وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سرد سواد ته چرته چې سواد ولسی پاسون د ځای ظلمو یو ټولنه ده او د سواد امن لپاره د تیرو دو میاشتو راهیسې د کابل تحصیل په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه او لاریونونه را جوړ کړي وو چې زرګونو خلکو پکې شرکت کړی وو او له حکومت یې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې وه. د سوات اولسی پاسون د مبارزه او مزل پاړه باندې نور تفصیل د نیاز احمد خان پراپور.
دا د سوات امن لپاره د سیمې د هغه ظلمو ناری دي چې د اولسی پاسون غړي دي. اولسی پاسون د تحصیل قبل یو څو ځوانانو د واتس اپ ګروپ نه جوړ کړو او مقصد یې په سوات کې د هر قسمه وسلوالو تشدد په ضد غږ پورته کول وو. د ولسی پاسون اولنی مظاهره د اگست په 12 نیټه تر هغه وروسته د سوات په کابل چوک او خوازخیله کې وشوه چې د سوات په سیمو کې د وسلوالو د گشتونو خبرونه پیل شول. دغه جلسو کې د توقع نه زیات خلکو ګډون وکړو. د پاسون جوړونکو مشر آفتاب خان په دا اړه وایي،
داسې موږ په کابل کې د احتجاج اعلان وکړو او د زمنګ یو څو نور مرګرو چې هغه په ماټه کې اعلان وشو. دا غنه وروسته بیا موږ د خپل سرکل سیواکو او خلک یو لکه خلک ته پروچو شروع کړل. مطمئن مونږ په دې چې مونږ دا کم شی چې روان کړی دی دا ته داسې اولسی چې کله اولسی وي نو زمونږ اتفاق او یووالی به انشاءالله برقراره وي.
د پاسون اولنۍ رسمي غونډه مټک کې د نومبر په اوړمنۍ نیټه تر هغې وروسته وشوه چې د پاسون لخوا د امن لپاره تر لسو نه زیاتې لوی امن مظاهرې د سوات په وو تحصیلونو کې وشوې. د پاسون مشر آفتاب خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې مقصد یې د پاسون لپاره کمیټیانې جوړول دي.
اولسی پاسون د سوات د ټولو د زړونو غږ دی. خدای دې وکړي چې د وطن حالات سازګار وي او د امن فضا وي او نور د احتجاجونو ضرورت پېښ نشي. خو د پاسون وجود به برقرار وي. مونږ به د اولسی خیر خیګړې کارونه کوو، د ځوانانو سیاسي تربیت به کوو، د سټډي سرکلې او سیمینارونه، د سیرنګې امن مشاعرې او د خپل وطن په وسایلو د اختیار لپاره مبارزه به کوو.
اولسی پاسون کې دا وخت په سلګونو غړي دي، په زرګونو خلک یې مرسته کوي چې پکې سیاسي ګوندونه، سوات قومي جرګه، وکیلان، د پوهنتون زده کوونکي شامل دي. د پاسون یو فعال غړی عطا الله جان وکیل چې لیکوال او شاعر هم دی، د وړاندې تګلارې پاړه وایي،
خدای دې وکړي چې په سوات کې بلکې په ټول پښتون بیلټ کې د امنیت وضع ټینګه شي، دلته امنیت پزی شي او بیا کم داسې خراب صورتحال مخې ته نه شي. که حالات موضوع نو د امنیت وضع سم وه نو موږ به کوشش کوو چې موږ سټډي سرکل را جوړ کړو، موږ سیمینارونه او کانفرنسونه را جوړ کړو. نو زمونږ کوشش په دی چې موږ داسې غونډې را جوړې کړو چې هلته زموږ د ځوانانو شعوري کچه چې هغه لوړې شي او د راتلونکي مبارزې لپاره جوړ شي.
د سوات ولسی پاسون تر هغې وروسته نړیوال شهرت بیا موندو کله چې د اکتوبر په 11 نیټه نشاط چوک پینګوره کې د امن لپاره لویه مظاهره وکړه او پکې د سیاسي ګوندونو مشرانو دوی سره د ملاتړ اعلان وکړو. وروسته د پاکستان وزیر داخله رانا ثنا الله، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، د هغه ویان بیرسټر صاحب، د پاکستان فوج، د خیبر پختونخوا پولیسو د سوات امن په اړه د ولسی پاسون جلسو کې پورته کړی شوي سوالونو جوابونه میډیا ته ورکړل. د پاکستان امنیتي ادارې وایي چې سوات کې د امن لپاره فوج او پولیس لیږلی شوي او امن ټینګ ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
چین ته د وزیر اعظم شاباز شریف سفر د دوړو هیوادونو د اقتصادي راهداري پروژې د ځنډیدلو کارونو د پیلولو لپاره مهمه ده. د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د اکتوبر په 9 یو خبري کانفرنس ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کارونه ځنډیدلي دي. دا چې پاکستان کې د سی پیک پروژې دا وخت په کم پړاو کې روانې دي. په دغه اړه زما همکارې ملیحا مرزادا د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د ادارې د ټولنیزو چارو د پو عدنان خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې د نوموړي خبرې وو.
2015 to 2020 first phase of 2022 to 25 second phase and then 2030 third phase. Objectives of the first phase chikamu charamunga key bottleneck of the Pakistan economy remove kaunu alhamdulillah munga successfully aga target achieve kada bottleneck laka zamung the Pakistan the iqtisad chikama bunyadi masailo che da kam da wajna zamunga iqtisadi taraqqi ya parmakhtak chikama da aga rukao aga the energy shortfall che pa Pakistan ki pa 2012-13 ki the energy crisis aw bas masail dona hatta rashidiyo is the Pakistan na zamung chikama export ya the economic backbone the bunyadi industry da the textile aga the Pakistan ریلوکیٹ کېده شروع شوه دغه مسله دا وزمو چې زمون کما ریسورسز دی ان لینڈ او زمون کما سی بان یا سی ورډ کنیکټیویټی دا ترو ٹریڈ د پارا یا د بغیر ملکی تجارت د پارا چې مونږ کما د پورٹ فیسیلیټیز کو زمونږه ان لینڈ کنیکټیویټی انفراستراکچر کما د روډونه دی یا زمونږ ریلوی دا هغه دومره ویکو چې را زمونږ پر یونٹ کاسٹ مونږ گلوبلی کمپیٹ کولای نه شو د دنیا بلا مادنی وسایل زمونږ په بلوچستان کې زمونږ په فاټا ریجن کې د کنیکټیویټی د نه هونې د وجنا چاره جغل کې استابلیش نه و هغه وسایل مونږ په استعمال کې نه شو راوسته کرنټلی مونږ انرجی سرپلس کیو کنیکټیویټی نارت ټو ساوث زمونږ انشور دا ډیجیټل کنیکټیویټی انشور دا بلکې نام پدی پوزیشن کیو چې مونږ و سی پیک بیاونډ پاکستان بارډرز بوزو یو پرنسپل اګریمنٹ دی چې ار په نیکسټ فیس کې مونږ د پېښور نه ترو کابل موټر وے ټارګټ کو چې سی پیک مونږ ریجنل کنیکټیویټی انشور کو پیو
لکه دې کې به اوس سیمایز رابطه چې داغي باندې مستاسو توجه ده
اگزیکټلی بیاونډ کابل سنټرل ایشین ریپبلکس ټارګټ ته سمرم پدی کې زمونږ د فیز وایز پلاننگ کی کہ دمونگا بائیلیٹرل کو زمونگا جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی اور توئی اینوئل میٹنگ مونگ پائی کی نو لاسٹ ایئر کی کلا زمونگا میٹنگ ہو پاگا میٹنگ کی دا پروپوزل جوائنٹلی دا چائنا گورنمنٹ اور دا پاکستانی گورنمنٹ پرنسپلی ایگری کڑا
او دے دا پارا تا سو خاص وقت ٹاکلے دے چی کلا دا کار ممکن دے
پورا پروجیکٹ مونگ پر دری فیز اس کو پلان کرا رہے فرسٹ فیز کو زمونگ کمپلیٹ شو مونگ پر سیکنڈ فیز کی چوچ دار 2025 پوری رہے پدی فیز کی زمونگا بیسیکلی نیشنل کنیکٹیویٹی انشور دا وس مونگ یو ایم ایل 1 چی زمونگا میگا پروجیکٹ ہے دا کراچی نا تر تو خما پوری زمونگ جڑا کما مین ریلوے لائن دے دا ٹوٹل اپ گریڈ کو او پدی کی بمونگا تاپتان بارڈر زمونگا تورخم بارڈر او افغانستان کابل موٹر وے مونگا پردی فیس کی چداغی ٹارگٹ تے 2025 پوری دا مونگا پلین کڑی دی چارہ اوریجنل کنیکٹیویٹی طرف تا بزو پکی
د اطلاعات وفاقی وزیر مریم اورنگزیب اس پدی رستو کے پیو خبری ہونڈا کیا ویلی دی چے دا سی پیک چک میں پروژے دی دای کارو نزنڈی دلی دی نو تاسو ویلی شے چے پدی کی دا خنڈ یا دا زنڈ وجوہات سو
دا کووڈ سچویشن چائنا کی پر دسمبر یا نومبر 2019 کی کووڈ ایمرج شو نو دا اغو ایس او پی سکم اکراس دا گلوب ڈسٹرکٹ ایس او پیز دی دا چائنیز موومنٹ سکم اغا ٹول ریسٹرکٹ شو دویم ریزن سکم نے نیچر اف دا پروجیکٹ چینج شو فطرت چینج شو فرسٹ فیز کی زمنگ کی سونا پروجیکٹ تو اگر جی ٹو جی پروجیکٹ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پاور پروجیکٹ تو روڈ انفراسٹرکچر ہو ریلوے دے ہاسپٹل دے سونا چھ پروجیکٹس نیچر اگر گورنمنٹ پہ لیول مان فیز ٹو کی زمنگا پروجیکٹس کی کمری موسٹلی بی ٹو بی بزنس ٹو بزنس یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی دا چائنیز پرائیویٹ کمپنی دا پاکستان پرائیویٹ کمپنیوں سرا جوائنٹ وینچرس کئی گورنمنٹ لیول مان ایگزیکیوشن ڈیر اسپیڈی جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کی پروجیکٹ کنسیومنٹ کم ان عدالت پرولانگ
نو دا خبر ہے ٹھیک تا چھ دا رادارے پروژو عملی کول چھ کم جوائنٹ کمیٹی غونڈا واغز سلورو کالو نہ نو شوی
نا دس دی کی خبر ٹھیک نہ رہے داغی وجہ دا کہ کنزیکٹیولی زمونگا میٹنگ سے کم دی اینول بیس مانی کی کہ لاسٹ میٹنگ زمونگا پر 23 سپتمبر 2021 مانی شو کرنٹ میٹنگ زمونگا ریسنٹلی پر 27 نومبر 2022 کی وشو آل دو دا کووڈ دا وجنا زمونگا دا 9th او دا 10th میٹنگ پمس کی گیپ چونکہ زمونگا 12 میاشت تھی آگا 16-17 میاشت پر رسے گلے
اس چی دا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چین تتلی دی کسو مسئلے ویائے آگا بلے ریشی
دا کما بائیلیٹرل ہائی لیول وزٹس کی پدی وزٹس کی پروجیکٹ یو بوسٹ ملاو شی زمون چ کما پالیسی لیول میجر ڈیسیجن دی اگا ڈیسیجن فائنل شی یو قسم لا دوان طرف نہ دیو بیا دیو کمٹمنٹ اظہار اگا کمٹمنٹ سی کما دی بیا ٹرکل ڈاؤن کی گی ایڈمنسٹریشن کی بیوروکریسی کی چارہ دوانو لیڈرشپ بیا کمٹمنٹ وکڑا تو پروجیکٹ تا اورال یو ڈیفینیٹلی یو پیس یو بوسٹ ملاوی گی
درا دارے چ کما پروژے دی دا غی دا امنیت تا پارا س داس تدابیر نیول شی
و دسی انفارچونیٹ انسیڈنٹ سو یو دا داسو او یو پ گوادر کی لکلی زمون چ کما میئر دا سکیورٹی ارینجمنٹس دا پارا اگست شو دی سپیشل سکیورٹی ڈویژن مونگ رے اسکڑے رے صرف دسی پیک دا پروجیکٹ تا پارا دا گوادر پ پروجیکٹ کو الحمدللہ دا سکیورٹی چ کما ملٹیپل لیئرز کی اگا ایگزسٹ کئی داغی دا وجنا چائنیز محفوظ پادشو خود دا سو دسی چونکہ یو نان سی پیک پروجیکٹ ہے او اگر دی سیکیورٹی پروٹوکولز کی نہ راتل تو ال تکی واقعی یو سیویر ایشو جوڑا شیوا خو داغے نہ پس پورا سیکیورٹی اڈٹس کو شو دیا چائنیز زمو سرا کینا استا کرنٹلی مون پدی پوزیشن کیو چے زمو پر کپٹا سیکیورٹی دا چائنیز دا پار کما دا یو چائنیز دا پار زمو شپک سیکیورٹی لیئرز مونگا جو کڑی دی چارا پرائیویٹ سیکیورٹی دا بیا لائن انفورسمنٹ ایجنسیز دی داغے نہ پس لاسٹ کما ریسپانس فورس تا آرمی دا کوشش پ لیول مانی زمونگا دے چارا زیرو لیس سیکیورٹی مدو تا پروائیڈ کو فل پروف
عدنان خانو د سی پی کزارټي یو چارواکي چې زمونږ د همکارې ملیحا مرزاده سره خبرې کولې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجو شوې. راځي چې د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پولیس تانه چارواکي وایي د نومبر په اول نیټه په تپی سیمه کې وسلوالو یو تن په هدفي برید کې وجلی او بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلی. پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړې. سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر اوسه ټول 40 هدفي بریدونه شوي چې پکې خواو 68 کسان وژل شوي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وایي چې په سوات او صوابۍ موټر وی انټرچینج د نومبر په 14 د امن مارچ په نوم احتجاج لپاره ټولې تیاری مکمل شوې. د نومبر په لومړۍ نیټه په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې له صوبایي حکومت په دغه بدامنۍ د مخنیوي لپاره د پالیسۍ جوړولو غوښتنه کوي. بل خو صوبایي حکومت وخت په وخت ویل چې د صوبې امنیت ټینګولو ته ژمن دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي نن په کابل ښار کې د یو ماین په 14 کې 8 کسان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران مشال ریډیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په 14 کې د کلو د پراختیا د وزارت د کارکونکو یو پوسټر گاډې په نخښه شوی. تر اوسه د دې بریډ ذمہواري چا په غاړه نه اخیستي. د یوکرین د فضائي دفاع اداره ریپورت ورکوي چې روسي ځواکونو نن سهار وختي راځي د یوکرین ختیځ برخه په اهدافو د ډرون الوتکو ورغورځولو بریدونه پیل کړی دي. د یوکرین پوز ادا کوي چې د هوایي بریدونو د مخنیوي نظام یې په 12 ډرون الوتکه اهدافو ته لرسېدو وړاندې تباه کړی دي. نن د شلوریزا کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې هند بنگلاديش ته په 15 رنزونو ماته ورکړه او د دې کپ په دویم لوبه کې نیدرلند زمباب ته په 15 وکټو ماته ورکړه. په آسټرالیا کې د شلوریزا کرکټ نړیوال کپ سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پایل لوبه به یې د نومبر په 14 وشي.
منوشار د مهم خبرونو وړاندې کړل. اوریدونکو اوس ورزو ځینې سیمایزو چارو ته سعودي عربستان اندېښنه لري چې ایران په نږدې وخت کې د دوی پر هیواد برید ته احتمالا چمتووالی نیسي. د سعودي چارواکو دغه استخباراتي معلومات امریکایانو ته هم ورکړل شوي دي. سپینې ماڼۍ په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ایران پر سعودي عرب برید کوي دوی د اړتیا په وخت کې ځواب هم ورکولی شي. اسدالله لودین د لویدیز جنسونو په استناد دغه راپور جوړ کړی دی.
امریکا داسې مهال پر سعودي عربستان د ایران احتمالي برید ته اندېښنه لري چې له وړاندې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپلو او روسي پوځ ته د بي پيلوټ الوتکو د ورکړې په خاطر د تهران او واشنگټن اړیکې خړې پړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي پر سعودي د ایران د احتمالي برید استخباراتي معلومات سعودي چارواکو امریکا ته ورکړي او سپینې ماڼۍ پرون د نومبر په لومړۍ نیټه په اړه خبرې کړې دي. رویټرز اجانس بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په حواله ویلي موږ د ګواښ د دغه انځور په اړه اندېښمن یو او د پوځي او استخباراتي چینلونو له لارې له سعودي سره په اړیکه کې یو. د سپینې ماڼۍ یو ویاند هم ویلي که اړتیاوي دوی به پر سعودي د ایران د احتمالي برید ځواب ته زړه نازړه نشي. امریکایي چارواکي وروسته تر هغه په دې اړه خبرې کوي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل سعودي پر دوی د ایران لخوا د احتمالي حملې استخباراتي معلومات متحدو ایالاتونو ته ورکړي دي. د سعودي حکومتي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب لوړپوړي قومندان حسین سلامي نږدې 2 اونۍ وړاندې سعودي ته خبرداری ورکړ چې پر اسرائیلو ډېره تکیه ونه کړي. سلامي په دې خبرداری کې د سعودي عربستان د شیشهي ماڼیو یادونه کړې وه. سعودي عربستان او اسرائیل د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له 2006 کال راهیسې د یو تړون له مخې اړیکې سره پیاوړي کړي او امریکا هم په فارس خلیج کې د ایران ضد دغو متحدانو ملاتړې ده. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر تاسیساتو د 2019 کال د توغندیز او بي پيلوټ الوتکې برید پړه هم پر ایران ور اچوي خو ایران دا تور رد کړی دی. سعودي عربستان او ایران له لسیزو راهیسې مخالفتونه لري او په سیمه کې یو د بل د ګټو په وړاندې د نیابتي جګړو ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې 13 میاشتې د سعودي په مشرۍ اوپک پلس سازمان د تیلو د تولید د کمولو پریکړه وکړه دې کار د ریاض او واشنگټن اړیکې هم یو څه متاثره کړې ځکه په امریکا کې د تیلو بیه پورته شوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سعودي دا پریکړه به د واشنگټن او ریاض اړیکې اغیزمنې کړي. دې سره هم مهاله څو امریکایي سناتورانو له ولسمشر وغوښتل چې له سعودي سره ټولې همکارۍ ودروي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سوه یویش کلو هرتز، شارټ ویوز دولس زره یو سل لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ له لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خپرونې د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو اورېدای شي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو په افغانستان کې د جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر ورکړی دی. دا څېړنې دوه کاله ځنډول شوې وې. محکمې نیوکه کړې چې طالبانو د دوی پر لپسې غوښتنې بې ځوابه پرېښې دي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغه هیوادونو کې جنګي جرمونه سیړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. صفي الله ستانکزی په دغه اړه راپور راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادعا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری یې ورکړ چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2012 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنی افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو کې به ښکیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څانګې یادونه نه وه شوې. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلني راپور په اساس چې د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو، یادونه شوې چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوې وي. قاضي پیوتر هوفمنسکي په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو پشا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محفې څه لرې واوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. دا نه محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبه پر ورځ په خپل حکم کې ویلي ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی چار وار له کابل د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپل سري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلې تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، تر څو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشر فاتو بن سودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لري کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MSHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر ضلع کې د بلدیاتی حکومتونو استازي شکایت کوي چې د ټاکنو یې نږدې یو کال پوره کیږي خو تر اوسه د پرمختیایي فنډونو نه محروم دي. دوی د نومبر په لومړۍ نیټه مشالې ته وویل چې ولستر کارونه غواړي او دوی مجبور دي چې خپل دفترونه هم په خپله خرچه وچلي. بلخوا د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ ادارې چارواکو ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت سره دا وخت پنګ نشته خو منتخب شو نمائندگانو ته به د تیر کال او در روان کال پنګ ورکول کیږي. نور معلومات فرحات شنواری راکړي.
د نومبر په لومړۍ نیټه د جمرو تحصیل چیرمین سید نواب پردی مشال ریډیو ته وویل چې د انتخابي خواو شا یولس میاشتې پوره شوې خو تر اوسه ورته فنډونه نه دي ورکړل شوي.
تقریبا یولس لس میاشتې کېږي چې موږ ته هیڅ قسم فنډ نه دی ملاو او زمونږ د دفتر خرچه اپنے مدد اب خپل جوبه کو کې عوام ډیر مایوس شوی دي د نظام نه او د کم الیکشن شوې. حالان کې زما چې څومره هم وی سی 49 تنان دي د ما د کونسل اغه ټول اکینو کا اغه جاړي اغه وای چې مونږه روزګار نه خراب شو او وی ورځې روټه کور د پر خو غټله مزدورین کوله اغیره مو وتلو خرچي شوی دي او هیڅ قسم نه تنخواشته نه داسې سمرایت شته نه نور څه داسې یو روپی فیسیلیټي نه وی سي چیرمینانو ته خو پرېږده وی سي چیرمین چې تحصیل چیرمین ته د دفتر هغه دفتر هم د پکه طریقه نیولی یو الله ته پته ده چې هغه هلته کې ناسته عوامي مسالې اوري او هغه حل کوي. یقینو کا ماته کله کله دا وی سي چیرمینانې چې موږ خو استعفاګانې ورکو.
د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ ادارې مرستیال مشر مامون خان د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت سره د فنډونو کمی دی خو دې منتخب شو نمائندګانو ته به د تیر کالنی پرمختیایي پروګرام پاتې شوي روپۍ هم ورکړل شي او نوي کال لپاره به بیلې روپۍ ورکړل کیږي.
فنډ مسله پوره ایشو پوره خیبر پښتونخوا کې دغه کې مطلب خیبر دې خیبر کې نه ده فنډونه مشله ملاويږي خو موږ دا نشو ویل چې کله ملاويږي کنه نو هغه نه به دوه کوم بقیات یې هغه ټول ورکوي به دوته هغه به کلیر کوي ان شاء الله. ورته حکومت دوه ایڈی پی دا ایڈی پی چرته هم نه ورکیږي ایڈی پی پریویس ایڈی پی دا نه ده چې مطلب دوه لړ یو سال داسې ضایع شو ضایع نه شو. پریویس ایڈی پی ملاويږي خو فنډ مطلب لګی شو دا پرایویټ ګورنمنټ ته فنډ چکلا غوښی نو ان شاء الله دوته ورکوي هغه بعد به دفتر به ان شاء الله موږ جوړو دلته کا به ډیسټریکټ خیبر کې ډیولپمنټ ملاويږي نان ډیولپمنټ ملاويږي به ورته الګ ټایم به لګی کنه.
د خیبر لوکل ګورنمنټ ادارې چارواکي وایي چې د ضلع د ټول کالنی پرمختیایي پروګرام یا ای ډی پی 30% برخه به ځایي حکومتونو ته ورکولی شي او یو ویلج کونسل ته به د آبادۍ په تناسب سره کال کې 30,00,000 تر 70,00,000 روپو پورې ورکوي او تحصیل چیرمینانو ته به دې نه علاوه بیل پرمختیایي فنډ ورکولی شي. په خیبر ضلع کې په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه 1,00,000 یونین کونسلونو یعنی ویلج کونسلونو او نیبرهوډ کونسلونو کې انتخابات شوي وو چې 1,02,000 کونسلران پکې منتخب شوي او 3 پکې تحصیل چیرمینان منتخب شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
مشال لیدوږي او ردونکو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو پر مهال د دوی ډنګو کورونو معاوضه د ورته زر ورکړل شي. دوی مشال لري ته ویلي دي چې د وسلوالو خلاف د پوسټ په کاروایي کې د دوی ډېر نقصان شوی و او کورونه تباه شوي وو، خو تر اوسه ورته معاوضه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال لري ته ویلي دي چې د لنګو کورونو سروې کړي دا او په دغه اړه معلومات په پیښور کې متعلقه چارواکو ته ورکړي دي. نور معلومات اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته په 2009 کال پوځي عملیات کې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه یا ندا ورکړي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د بوبړ سیمې اوسیدونکي اشرف علي ویایي بدر سیم اسی دن کی ملک عصمت اللہ خبریں ہم وروئی
د دغه خلک مجبورې دو د مجبورې نه دا قدم وخاست. مز انتظام ته دا ویایي چې مز د پولیا خلاف نه یې مخشه یا نه وي خلاف وس یا نه یې خلاف، خو مز دغه قدم دغه وجه نه وخستی دی چې د مز د رنګ کورم او زه میلاو شي نرمز بیا پولیا ته تیور یم.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اوسیدونکي د رنګ کورونو معاوضې ورسولې غوښتنه د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې ته شوا غوی وویل
چې زمونږ څومره تقریبا سکل سی پی کیسز چې دې ټیم مونږ سره پینڈنسی نشتا اراؤنڈ 47,000 اینڈ پلس مطلب 48,000 خواشا مونگ چیکس مونگ تا ملو شوی دی اغا مونگا تقسیم کری ہم دی چیز مونگ کم دا ساول وزرستان سکن کی دی اغیت ملو شوی ہم دی باقی چی سمرا کیسیز دی اغا مونگا دلتا نازم مونگ دی اسیانو کری دی سائن شوی دی پیخور تا ملکلی دی چی سنگا تا پیخور نا ریلیزی زوشی پیسی کلتا نا ریلیز چیزا کا چی دا تا پیخور منڈیٹ دی چی التا نا مونگ تا سنگا پیسی ملوی شی نو زمونگا پا آفیس کے با انشاءاللہ اغا اماؤنٹ ہفتہ ہم نہیں ساری
وزیرستان پاکستانی فوج دی تحریک طالبان پاکستان وسلاولے پا خلاف دیرائے نجات پر نم عملیات کری وی او د مقامی انتظامیہ د شمیر په مطابق په دا عملیات کې د ماسید سیمه اوسیدونکو کې 1,12,000 نه زیات کورونا ړنګ کړي شوی دی او د پاکستان حکومت په مکمل ړنګ کور 1,40,000 او په جزوی یا نیم ړنګ کور باندې 1,75,000 روپۍ ورکوي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
دا خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د معدنیاتو څنګ ته د سند د درجه ورکولو فیصله کړې. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د وزیر الله په مشرۍ تر سره شوې غونډه کې د معدنیاتو د څنګ سره تړلې نورې پریکړې هم وشوې چې پکې د صوبې 24 معدنیاتو ته د نړیوال معیار مستند ارزښت ورکول کیږي او د دې سرپایکاری لپاره به د ټیکو ورکولو نظام ډیجیټل کیږي. په دغه غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د درنګونو د ماینونو لپاره به صوبایي انسپکټریټ او د کان کیندونکو لپاره به د روزنې مرکزونه هم پرانستل کیږي. په دغه اړه تفصیل مجید بابر راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د معدنیاتو شعبې ته د سند د درجه ورکولو پریکړه کړې ده. د نومبر په اوله له مشال لیډیو سره په خبرو کې د معدنیاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي سلاکار عارف احمدزی وویل چې په دې لړ کې د اکتوبر په 13 د اعلی وزیر په مشرۍ کې د اړوند چارواکو سره په غونډه کې د دې ګام پریکړه وشوه. دا چې د مدنیاتو شعبې ته د سند درجه ورکولو سره به څه بدلون راشي. د دې په ځواب کې نوموړي وویل،
یو خو چې انډسټریلسټ یا انډسټریل ریلیټډ کس ته کوم بینیفیټس ګورنمنټ ورکوي، که هغه د فاینانشیل کې وي، که هغه مطلب لونز کې وي، هغه هغه بینیفیټس د هغې د وجې نه شي اخیستل، ځکه چې هغه انډسټری ده نه. دغه شان د دې سره ریلیټډ چې کوم ورکر د ټونل به سفر کې بیا وي، چې هغه ته هغه بینیفیټس نه ملاویږي کوم چې د ورکر ویلفیر بورډ نه د انډسټریل سیکټر یو ورکر ته ملاویږي، نو ته لږ ورسره ورسره هغه چې کوم ورکر دی هغه ممکن مستفید شي. بل دې ته چې کوم دې سره ریلیټډ کوم زمونږ انویسټرز دي، هغه خلکو ته به د کوم د بینکونو نه لونز ملاویږي یا څه داسې قسمه سفر وي یا نور څومره بینیفیټس چې څنګه یو ملاویږي.
د عارف احمدزی په خبره، د سند درجه ورکولو سره به د مدنیاتو د درنګونو مالکان یا سرمایه کار د بهرنیو هیوادونو نه د صنعتي شعبې د قانون لاندې د کانکنۍ د مشینرۍ د درآمد کولو جوګه شي او سرمایه کاری ته به لار هواره شي. نوموړي دیا تکړه چې د سند درجه ورکولو سره به د صوبې مدنیاتو ته د نړیوال معیار مستند ارزښت هم ترلاسه شي. خو په اف آر کوهاټ کې د کوئلي د یو درنګ مالک شکیل خان وایي چې حکومت ورسره تر دې د ما په دې لړکی تفصیل لات شریک کړی نه دي. خود ته په خبره دا محل د شوبه د سختو ستونزو سره مخ ده.
دا غلطه خبره چې دا نه چې د مایننګ نه ده، په دشي ته کی شي چې لکه سیفټی په کې پکار دی یا د مشینری چې حکومت کم آپشن ورکوي چې په جدید طریقې شي، دا به بیا ډیره فایده شي کنه. هغه خوشته دي چې مې خوشته ولی چې خلک ایجوکیشن پکې نشته ده دونه، نو هغه څوک ایجوکیټډ شي او په هر یو سیس پوه شي نو ډیره فایده شته خلکو ته. به بیا چې څور ریلیټډ خلک دي نو ټول لوګ فایده وي. خلکو ډیسپیوټشن وي تاسو وګورئ، دسې ډیسپیوټ شته چې مایننګ ریګولر نشي چلاوي، ته دومره زیات انویسټمنټ تاسو وکړو نو هغه خو سیکیور کول یا څو څه هغه د پرم بیا سړی سوچ کوي.
خو عارف احمدزی مشال لیډیو ته ویل چې د درنګونو په سر د تنازع د ختمولو حفاظتي ګامونو اخیستلو لپاره په 2019 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا ماین سیفټی اکټ او خیبر پښتونخوا 2022 میلادي کال اکشن اکټ او ارزی پرمټ رول د اکټ هغه قوانین دي چې د دې ستونزو مخنیوي لپاره نافذ شوي دي. خو د معدنو په برخه کې کارپو زرولي شاه وایي چې دا مهال په صوبه کې د درنګونو پورې د سړک نو او نورو بنیادی ډانچې هیڅ نظام نشته او چارواکي چې د کومو ګټو خبره کوي هغه به ډیره مداخله. خو په سمدستي توګه به دا شوبه د ټیکسونو په دایره کار کې راشي چې سرمایه کارو او د درنګونو مالکانو ته به مالی زیان ورکړي.
کله هم د لیبر یا د ماین اونر دغه بیسیک کوم ریکوایرمنټ کې هغه نه پورا کنه، کدی ته د سند درجه ورکې نو بیا خو به لکه دی خو به خپل دغه په امپلیمنټ کوي، هغه به دی به ټیکسونو به تنه غواړي، خو هغه ته به فیسیلیټی نه ورکوي. نو ما په خیال باندې په دې وخت کې دغه ایتا سند درجه ور کول یا دغه د ماین اونر لپاره یا لیبر لپاره هیڅ فائدہ نشته.
عارف احمدی زیاته کړه چې د اعلی وزیر په مشرۍ کې د غونډه کې د صوبې چیف سیکرټری ډاکټر شهزاد بنگش، مرستیال چیف سیکرټری شهاب علی شاه او د مدنیاتو د وزارت صوبایي سیکرټر همایون خان هم برخه درلوده. د نوموړي په خبره اعلی وزیر ټولو چارواکو ته هدایت ورکړل چې په دې لړ کې ټول قانوني تقاضي پوره کړي او دا کار په یو میاشت کې سرته ورسوي.
راپور مور دور دن کو او پا پاکستان کی د اکتوبر د سلورشته می تر اتوشته می نیټه د پاکو بو پاړه د بیدارې پیدا کول په غرض د پاکستان واټر ویک په نامه ونه اون منزل شو. په دغه ونه کې د نور حل زل په ګډون په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس هم تر سره شو چې پکې د اوبو د وسیلو د تحفظ، ماحولیاتي بدلون او پاکستان کې د سیلابونو سره په تړلو چارو خبرې وشوې. په خیبر پختونخوا کې چې دا مهال خلک کمی اوبه کاروي، دا د انساني صحت لپاره څنګه دي؟ په دغه موضوع ما په اسلام آباد کې د اوبو د وزارت د چارواکي شکیل بادشاه سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي،
په دې پیر باندې واټر ویک چې دی نو هغه موږ د 24 اکتوبر نواله د 28 اکتوبر پورې دا و، د 28 اکتوبر نواله د 28 اکتوبر پورې په دې کې انټرنیشنل کانفرنس وو. دا په دې وجه باندې لگا سپیشل واس چې چونکې پاکستان کې اوس سیلاب راغلی و، بین الاقوامی کانفرنس چې کومونو په هغه کې د شلو نه زیات بین الاقوامی ماهرین راغلي وو چې هغه په ماحولیاتي بدلون او د اوبو په حواله سره، د اوبو د شارټیج په حواله سره، د سیلاب په حواله سره داغے نہ علاوہ چکم زمنگ پمل کے کم قانون دے پالیسیاں دی اگے پراپرلی یو قتل پدا کانفرنس کے چکم کمے کمے دی او اس سمنگ تک کال پکار دی او سسو دنیا تک کال پکار دی
زمنگ پختونخوا کی یا بلوچستان کی خلق کمی وبس کی د دې وبو د پاکوالی د دې د معیار بارے کې تاسو څه وایئ؟ تاسو څه وړاندې دي خلک چې د کمی وبس کی نو دا څنګه دي پاکی دي کنه دي؟
د مختلفو علاقو چې دینو مختلف سچویشن دی لکه زمونږ عواملو چې کم د اپر بره چې کم خیبر پختونخوا دا پاغه کې ومنګ سوات والو پاغه کې با مونږ مردان چار صدا پیښور دا چې دینو دا وبو بهترین دی بهترین تو ویلی شو چې کم زمونږ ګراوند واټر دی
ها
خوشی بیا کله مونږ په خیبر پختونخوا کې خطه زو لکه سرک شو ڈی ای خان شو یا لکی مروت شو یا سو ایریا دا سی دا وزیرستان دی نو التا کی بیا دو قسمه ایشوز دی التا سو مسئلے خود اوبو دا کمائی دی او سو دا چی کمی اوبو دی نو پاگی که آرسینک چسطا چی اگا سینکیا ہوئی نو دا غی ایشوز دی بکی سو دا سی دی چی پاگی که اگا مالگی نی دی دینا علاوہ واس مونگا ریسنٹلی بلوچستان مونگا پورا بلوچستان سروے کڑے وا دا سیلاب پا دوران کے نو په بلوچستان تقریبا چکم دغه پختون بیلټ ته پدی کې حزيات تر کاریز دي خو چون کې هغه کولاو هغه وګر روان دي نو پاره کې یو جراسین نه چې هغه ته ویب ریو کال راوي هغه پکې د فلډ د وجې پدی کې د سیلاب د وجې پاره کې د ویب ریو کال را مسله راغلی وانه هغه موږ تار لیو کتلې هغه ته موږ وایو سرفیس واټر چکم په ښکارا رواني هر کال چې دینو د بلوچستان کم از کم 2 میټره اوبو هغه پخته باندې زی او وس خلک چې کوم بورونه کوي هغه 1200 پورې میټر ته خلک زی او هغه کوم بیا هم وبنشته دي یو خدا دې چې باران لکه کمې دي بل زار چې هغه ځای کې چې کوم ستو چې موږ هغه انډیجنس یا د یو مقامی پلانټس یا بوټي دي هغه باندې هغه شان دي کار نه دي شروع نو په دغه وجه باندې دا هغه دې اوبو چې کوم د ګراوند واټر دی نو هغه ډیر حالت خراب شوی دی
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دغه اوریدونکو او د مشال ریڈیو د نحساته خبرونو د پای شیبو تر رسیدلی او راځي چې دا وخت د منور شانه مهم خبرونه وو
د شمالي وزیرستان میرامشاه پولیس تانه چارواکی وای د نومبر پاول نیټه په تپی سیمه کې وسلوالو یو تن په هدفي برید کې وجلې او بریدګر د پیښې لزایې تختیدلی پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړې سکال په شمالي وزیرستان کې تر اوسه ټول سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې په کې خواو شاش په تک کسان وډل شوي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر احمد ولی خان وای چې په سوات او سوابي موټر وی انټرچینج د نومبر په سلورمه د امن مارچ په نوم احتجاج لپاره ټول تیاری مکمل شوي د نومبر په لومړۍ نیټه په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال لريو ته ویل چې له صوبایي حکومت به د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د پالیسۍ جوړولو غوښتنه کوي بل خو صوبایي حکومت وخت په وخت ویل چې د صوبې امنیت ټینګولو ته ژمن دی افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وای نن په کابل ښار کې د یو ماین په چاودنه کې اته کسان ژوبل شوې دي د کابل د امنیت کمانډانۍ ویان خالد زدران مشال لريو ته استول شوې پیغام کې ویلي په چاودنه کې د کلو د پراختیا د وزارت د کارکونکو یو پوسټر گاډې په نخښه شوې تر اوسه د دې ذمہواری چا په غاړه نه اخیستې د یوکرین د فضائی دفاع اداره ریپورت ورکوي چې روسي ځواکونو اعلانن سحر وختي راځي د یوکرین ختیځي برخه په اهدافو د ډرون الوتکو ورغورځولو بریدونه پیل کړی دي د یوکرین پوز ادا کوي چې د هوایي بریدونو د مخيمي نظام یې په دیار لسو کې 12 ډرون الوتکه اهدافو ته رسیدو وړاندې تباہ کړی دي نن د شلوریزا کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې هند بنگلاديش ته په 15 رنجونو ماته ورکړه او د دې کپ په دویم لوبه کې نیدرلند زمبابوې ته په 15 وکټو ماته ورکړه په آسټرالیا کې د شلوریزا کرکټ نړیوال کپ سیالۍ د اکتوبر له 14 راځي روانې دي او ټاکل شوې چې پایل لوبه به یې د نومبر په 14 وشي
مهم خبرونه مور دردون کوم دغه سره زمونږ د نن د نحسات خبرونو وخت پای ته رسی ک په دغه موجونو پاتې شوې د ډیوري دو نشریات او ردی شیخ خپل قربا شاهین بندری او زمونږ ټکنیکی مرستیال ساق امیری او ټولو ملګرو له اجازه ورکې ده الله پامن